سهر لس بجی سویتا سی ازادی راژیو تا غوشیاست. السلام علیکم. دا ازادی راژیو بلی او ساعت خبرونه پیل سویچ دیر برخی دا ازادی راژیوی مجلی تا بیل سوی دا خوب زی خبرونه که زین راپورونه هم خبرو. دا امریکا دا متحید لطون دا بحرانوی چار وزیر ویلی چی واشنگتن با دا امریکا و طالبانو دا سول موافقی تا بیا کتن وکلی. خبرونه پا خبرونو پیلو. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي وسلوال طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره په سوي موافقه کې کړې وې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تیر کال په قطر کې موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبر اعلان ته وویل وسلوالو طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم لپاره او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له تروریزم سره د اړیکو پرې کولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډیره ګرانه وي. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو وارې ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې دیارلسو طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
با سره فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربي ورکړل شوی چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څنې دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات شپږ اتیا فیصده زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 لدی کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 لدی کال کې دا رقم یوازې 90 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 لدی کال کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پا پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگتن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر وو د 2002 لدی کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 لدی کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل سوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی سوي تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنیسازی
که هم پخوانی بحث په کال کې د 140 کیلو شل فیصد غنی شو یو یورانیم و خو اتمی ادارمو لیوی میاشتی پا لجمو دا که وطوانیده چه نجده ولس کیلوگرام یورانیم غنی کلی یعنی لطاکلی محالویش سخه مخگیده.
پر دسمبر میاشت که دیران سختریزی پارلمان پا یولایی حکی ده ده هواد اتمی اداری تا دنده و سپراله چه پا کال که 140 کیلوگرام شل فیصد غنی سیوی یورانیم تولید کلی. د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د یورانیم د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. خو په 2013 میلادي کال کې روس له دې چې د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سبې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهران یې واکسین د کورونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت شوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې په مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې دا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسیدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریز او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو لسمه ورځ هم د برېښنایي تذکرو د ویش دروازه تړلې وه. دوی غوښتنه لري چې په برېښنایي تذکرو او نورو رسمي اسنادو کې دي د میدان وردګ بشپړ نوم میدان وردګ ولیکل سي. نور په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې اعتراض کوونکو نن لسمه ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یاد اعتراض کوونکو د یوې لویې غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغه به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمه الله داسې وویل:
منګه تاسو خدای نه خواسته د دې مسلې په خاطر نه یاست راجیک سوي چې منګه کوم یو بل قانون نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې واته نو دې سیمه سره د دې وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو. منګه لنور خلکو نه ځان کم احساس او ځکه چې له تذکریه نه نوم ټیل وهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکېستا، خ متفیزی منافی تویزین خلق پکستا، علما پکستا، خو منگا دا خپل حق غواړو. منگا دوی سر تعصب نکو، دا دی تعصب خبره نده، نو خپل حق غواړو.
د یادې اعتراض کوونکو غوښتنې مو د دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی لواسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق آزادی راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخل د میدان شهر کې جوړ شي، دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو و چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و، دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیلمن جو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خدای اعتراض کوونکو وایي کې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې په ټولنه کې د بې وزلو او غریبو کسانو سره د مرستو روحیه زیاته شوې ده. نور حل په دې راپور کې.
خوستي فعالان وایي په خو داسې فکر خورو چې غریبو او بې وزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندوی بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولای شي، خوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد سرګندونې د پنځشنبه په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر مساجان زدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپل بیوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبور او محتاج خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده د افغاني ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه وخود او موږ به ان شاء الله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بس شي د ټولنه او مونږه فقر او غربت لمنځوي.
نجیب الله واسق د هغه ځوانو رضاکارانو له ډلې دی چې وتوانید د کورونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان و هڅوي چې د تمرستې راوړيږي او د یې پاړمنو وویشي.
د کورونا په وخت کې چې موږ من خلکو کاروبار په ټپه ودرده هغه بیوزده طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې موږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې، دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره دی. نو زموږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې ناهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخه داسې بیان کړي:
زموږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریون موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم خو موږ داسې دی چې د ملي تجارتو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو لهغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روښلو تر څو یو سرمایدوره وروره میرابول شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د یادونې وړ ده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدار خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور په څیر د لسی له سامسنګ دوه کل وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته لدې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی وو. که څه هم د سامسنګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کارت ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني حق اندازه 6.1 انچ ده او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خکلی کړی ده.
په خواني وخت کې تر صدارت داوود خان زین کاکاها ژوندې او دادا حسین امیده کاکا ایدری او کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تورک په لوشه سي ټول نړۍ تور تیار سي.
سړی وران سی له ابلیس غوڅ د پس په کټاره سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلی بی او کمو نوی لیدلی نو د دغه سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی بی. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وی. زه په کابل کې چنداول ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چرلای. راته وښی قدر من اوریدونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان په زړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکرو نه مخ ته چې جنگ ته ځي، اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکرو نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع شوی دی، کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته زید د بالا قلا او بالا کو د چنداول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چنداولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسایی وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندۍ وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاده کرد چه در چنداول اصلی و سین که در دولت لوال رتبه مامورین بو. پا چنداولو که لقزل باشو او هزار قوم سره د نور ولایت و کسان هم میشت بو. در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری، در چنداولو در پخانه و کرون پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند ازارس رایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه زایونه دی نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته. موږ په سرایو کې خوشاله یو، زه په خپل دی ول سکال د ترغلې مړو داخله نو ځوان بچان موږ په دې کې به وسی ژ خپل شپت روزبن ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارتي، دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ، دا موږ د پاره بس بچی د مرتغه چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو. احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته مونږ یو دوره وو، دا ډېر په مونږ خلګي مونږ دلته مثال طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر ښه په مونږ لګي. له غږ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن جرمنی د چیندول په دغه خبرو نه ورکوم د هر دیوال ته ګورې خوره کې د دې دیوالو د دې چیندول د درس پاسو په خسوي ده لدغه په خو خیتونه د ډیر کلاک شای ده ډیر خشای ده یو په بل کړکې لري دروازې لري مثال دی وسیو سره په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کلکې چې نه روبسي بلې ترور کې چې خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر خشای نه دي یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل ولا خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه په خوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځکه مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو اجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چیندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالي په
خاډل د قزلباشان او سیدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سي اشرافي خلک د په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش توکس
کدار تو یې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګرا و خسته لاغه زړه کورونا وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونا جوړ کړي دي چې اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونا وس هم دل موجود ست
کوم کورونا ډیر خایسته
یغه په خواني او په خواني خو ډیر ش کلتور ډیر ش کړکی درلودل دا کړکی به د کونړ د ارچي سره جوړ کړي و شناخښونه ګرسي به دا په دا کور څخه به ګرځیدل د سې فکر کاوه چې اوس د پر تخت باندې روانم د سې وګړي څګري به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده کانکریټي کورونا چې په سوي ده د سنجو کورونا نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په واسه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي دغه سیستم برابر دی
نور څومره خایست لري
خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
ته تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواند راکړي خلک ډیر با کلتور خلک ډیر با پرهنګ خلق دی او ډیر صادق مسلمانان خلق دی نه چا غلطی ورکی او نه چا غلطی منی
په چیندولو کې لاسی ګندل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل چې له ډالې څخه شالونه لونګي او چپلې ډیره مشهوري وي نوري خبرې به هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو اوس وایي چیندول کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې تخمې وي مارکیټونه وو یو کوڅې د بازازانو یو د بافندګانو او بل لونګي د چیندولي وو د چابلي چیندولي وو پایزار چیندولي وو دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې
ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چیندولی شالو
والا هم دا وسم د لونګی چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګدی خو په خوای ډیر با شهرت او د بریښم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد او یو ورځلارم کوچی مرغته د غنتی فروشینت یو چابلی وې د چابلی هغه د چیندولی وې د دې قیمت ستدي ما ته وی چې وسه بداله
په ودونو کې به بیا خلک ویل چې ناوې ته چیندولی شال
راوي او ځینې کسان دا وی وی کوکره وی چې لونګی چیندولی زده کوم خزه وی دا خود د مامزایانو دی د دای خود پیسدارانو دی د دې خزه وګوره شال چیندولی په سر کې چولې دی دا خود ډیره مشهور او ډیره ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی مخکې دا چیندولی شالونه هندستان ته صادرېدو
استاد قدرت وای چې چیندولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی
ولا ډیره زیاته هغه په خواني خلق اوس نستدی د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه برخې فتای نجم مرزا مهدی خان چیندولی ډیر کسانو جعفر خان چیندولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادې ترڅنګ لسګونه چرنی کړي نو موړای په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو لګوتو په شمیر چرونکو څخه دی د فنکار په نننې برخه کې د نوموړي مرکاور
فنکار
په پایل کې ودارته وایي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنه وکړي
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري یو د تدریس بل د تحقیق نو زما چیرنه او زما لیکنه هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم
د سره ته ویلی سئ چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړه چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړۍ اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیاری ته تلله
تاریخي آبیدو په برخه کې لیتاس څیړنې دام دنده ده که شوق
یقینا دنده بستنشناسی و برخه ده او دا دنده ده خو زه د دندې سره علاقه لرم دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دوانه چی اوزایی سلو بیا دیر خم اثر کار
کنید نو ترو دخو چی موثر دی کار نپیشم خو روانیم کار کنید
انشالله موثر ده کراسو دیتا چه تروس چون را تاریخی آبدیو پا برخی که تاس چیرنی کردی شاید دیسی دقیقه شمیره و نویلسی کنه استخمینی کراتوهیل چه تاس پده برخی چون را کار کردی در تاریخی آثار تاریخی آبدی در چیره
در دوی برخی در کار دی یه واقع برخی دی چه ما مشخص چیرنی کردی پر اغمی کتاب لکلی یا ویمی در کتاب پترس که یو دو دری تو ترغیزیاتو کن د تاریخي ابيدي او لرغوني سايټونه ما چړلي وی او تحقیق هم وکړي دا یو برخه ده کار دي چې د دې شمیر نه پېژنې سمواله ځکه چې ما د پوهنیاري څخه بیا تر پوهاندي رتبه پرې مې ټول چړلي او لیکني او تحقیق اثر مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې و تاریخي ابيداتو په اړه خو زه یو بل لړی هم لرم چې د ملټری ویژن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ په یو پروګرام درلودی چې په هر اونۍ کې دوه ځله خپرېدی هغه مې څلور کاله وچلو اوس یو خبرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه د شي فکر کوم چې شاید تر پنځه سرویشت شپږ سرویشت ابیدو پریما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته قدرت وایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دې تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده، تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېره هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهیږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کې په مختلفو برخو کې بلاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي ابدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو هپریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي ابدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه آثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم چې لرو که د دوه ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې حفاظت او پالنې لپاره ولستي خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پریکړه وکړه چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یاد کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15,000 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15,000 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکارو مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولی نشي کېدای اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولای، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپل حراست وکړي او پالنه یې وکړي او دغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لنډو کیسه لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زر پاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظم جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: اوروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه درا کړې. ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. 10 بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. پلی دوی یې سخت خوشاله شو او ور پاتید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسی، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاتېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. ل دروازې ورننوت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یو نرس راتم کړ: صبر وکړه، دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدله شوی وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه.
زای په زای ودارید د نرس په خبره عمل وکړ. خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې به حاله پراته وا او نوې راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو. پراته لدی چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندی یې ورټیټ شو. ډاکټر خپل څنګل ور وړاندې کړه. صبر ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډ مې چې انتان بنه لري. ولې د خپل مور تندی میکروبي کوي؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمی به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نظړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 1000 افغانۍ کېدې. په دې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې پور کړې وي. وروي شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تاغوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې را واړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کی خو دې لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یو داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې نږدې هر ورځ هم دومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپل نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نو ورسره پاتې ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود دی وینو په څخلو روغده شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان لمړو ډکا د حیوان لمړو ډکا. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړي؟ دا کمړه که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده. دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه. لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شور راتیریږي. د لوی زور راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کور راتیریږو. د لوی زور راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دی. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلار زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنگ دے که تصویر دے. بس گڑلے مو تقدیر دے. چرت سپین دے چرت تور دے. سوے شت دے سدے شت دے. پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا. دوالا مخ اے بد رنگ. مونگ پی بیا ہم مینی گو. مونگ پی بیا ہم خپکی گو. مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ٹول زلو نا دا کتو دی. گریوانو نا دا کتو دی. چا دا حسن قدر خرس کو ایمانو نا دا کتو دی. دا موسم دے چی بدلی گی. دا موسم دے چی بدلیگی. لذہنونو نا روزی لخوبونو نا روزی. پا دی ویڑ کائنات خور شی. سا ہوا شی سا باران شی سا گلائی شی سا توپان شی. مونگا ٹول ورطا ولاڑیو. مونگا ٹول ورطا لمدیگو. مونگا ٹول ورطا گڑیگو. ترخپو ٹول لامدل لامدشو. بس پخپل اوخ کو ترشو. کو دشو کو ترشو. لہ چان خبر نشو. د خپل زان خبر نشو. بیا ٹول عمر لخزان وی. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا کدا کتاب دے. لنډه دا کدا کتاب دے. دا د کم ټکو جوړ دے. دا د کم سړی نه صاحب دے. دا د کم مذہب کتاب دے. چا چا کړي دا حساب دے. نه د دین نه د سادین. شو زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نشیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دے. د مارانو سره ژوند دے. په میله کې تماشا دا. مار نولې هیڅ چا ګډ نکړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده.
زکه لارم اوګده ده زکه لارم تیاره ده زړه کې سپینه آینه ده زنګ وخلې ده ګنده ده ژوند ژوند نه دی گزاره ده چې مو یو بل ته سره ده دا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده د یو کور د شور قصه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی دا په جنگ ناولې کیږي دا په مینه مانځي کیږي
دا کمینا د خور دے مونگ دوانا پکی سوزو مونگ دوانا بے باورا مونگ دوانا بے خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار ده د یو کور د شور قصه ده دا په جنگ ناولې کی دا په مینا مینا دا په مینا او دا په مینا دا په مینا دا په مینا مانځي
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو د ادب جام د برخه سهرګل امیرزای وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوي شوی وو نو د په سربانی مشهور ده لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوي شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا موري خوایي چې د اسماعیل مرقد واقع ده د کسی په غره کې چې زه حالت تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی اولیاو سره لیدو کاته شوې دي د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلې دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوشي دا شیخ د سربند زوی وو تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکار سي هل تور کپل وشه سي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي له ابلیسا غوڅ د پس په کټاره سي که هرچا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نارسي د
د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترله خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه ځی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر تا ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مون کړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتونی ور ده ځان پسوځيږي.
قدرمنه دوستانو دا وا د دې ونې د ازادي رادیو مجلې خبرونه تربیه مو په لاس پرم پرځ کې چیاست خوښ او خوشاله اوسئ.